صاحب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې جګړې د روان کال له پایله پر دواړو خواوو سربیره ګڼ ملکیان هم زیانمن کړي.
شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه شوي دي د جګړې او د ناامنۍ له کبله د بېلابېلو ولایاتو کې.
د افغانستان جګړې ته د اسلامي هیوادونو غبرګون
د اردن، فلسطین، ترکیې، عراق او لبنان دیني علماو د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله.
طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. غزنی کې مسافر مرغان کم شوي.
جنګ شدې پرنده تام زارار دای دا توپونه او دا چې د مخبل په نبات تاثیر کړي باینه وړي
او د امریکا او روسي ولسمشران په جنوا کې سره ګوري. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. راځي په پایل کې خبرونه وورو. امریکا یو ځل بیا افغانستان کې د خپلې یوې خیریه کارکونکې د موندنې پر سر انعام اعلان کړ. ننګرهار کې د غنمو حاصلات په ډېرې دودي او ټاکل شوی ایران د نړۍ له قدرتونو سره د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو پر سر موافقې ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم د یوې ورځ نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. د ولسمشرۍ مانۍ مرستیال ویان محمد امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان ولسمشر عدلی او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ته سپارښتنه وکړه چې په ملي جنترۍ کې د ورځ د افغانستان د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځ په نوم ثبت شي او د علومو اکاډمۍ د کوشانیانو څېړنیز مرکز کې یو څانګه د افغانستان د هندوانو او سکانو د تحقیقاتي څانګې په نوم جوړ شي.
په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي انارکلی هنریار نور فعالانو او سیاستوالو د اعلان هرکلای کړی. په وروستیو کې د هندوانو او سکانو څلوېخت کورنۍ چې هندوستان ته کډه شوې وې بیرته افغانستان ته راغلې چې پرونی له ولسمشر سره وکتل. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. د امریکا حکومت تېره اونۍ هم د خیریه کارکونکې سیدنی مایزل د موندنې پر سر د جایزې اعلان کړی و. د امریکا د سفارت د پرونۍ اعلامیې له مخې دغه میرمن په 2008 کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره د نامعلوم کسانو لخوا وتښتول شوه. ویل شوي دغه میرمنې په کندهار کې د امریکا د یوې پراختیایي ادارې لپاره د کار ترڅنګ په پوهنتون کې د انګریزۍ ژبې تدریس هم کاوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال به په دې ولایت کې د غنمو 2,00,000 ټنه حاصلات راټول شي. د والی ویان د تاولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د دې په ټکو دادی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي.
په ننګرهار کې د کرنې ریاست له لوري بزګرانو ته 652 ټنه اصلاح شوی تخمونه ویشل شوي وو چې له امله یې په نږدې 9,500 هکټار ځمکه باندې غنم کرل شوي چې د اټکل له مخې له دغه کروندو څخه به شاوخوا 200,000 میټریک ټنه د غنمو حاصلات ترلاسه شي.
ښاغلی خوګیانی وایي چې پروسه کال هم له دغه ولایته 9,000 میټریک ټنه غنم ترلاسه شوي وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یو دوستانه مسابقه کې 3-2 ګولونو په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. مسابقه تیر ماښام په دوبۍ کې د کابل پر وخت 8:30 پیل شوه. د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال له مسابقو لرې پاتې وو خو پرون ښه وځلیدل. په پام کې دا راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنګاپور ټیمونه هم په خپلو کې یوه دوستانه سیالي وکړي. د ایران د دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته ورسیږي. علي ربیعي پرون سه شنبه دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د ایران یو مخکښ مذاکره کوونکي خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې لا هم جدي مسایل پاتې دي. په ویانا کې له تېرې میلادي میاشتې ایران او د نړۍ پیاوړو هیوادونو په څو پړاوونو کې مذاکرې وکړې چې تهران او واشنګټن د اټومي موافقې رعایت ته وهڅوي. علي ربیعي وویل د بندیزونو د لرې کېدو په ګډون پر لویو لانجو عمومي موافقې شوې دي، خو د ایران مخکښ مذاکره کوونکي عباس عراقچی په دې باب محتاطانه څرګندونې کړې. هغه ویلي چې ځینې مهم مسایل لا هم مذاکرو ته اړتیا لري. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په و کاله بند محکوم شو. شپږ تنه نور دیموکراسي پلوه فعالان او وی بلاک لیکونکي هم په ورته تورونو د غیر مجازي سیاسي او مدني فعالیتونو له کبله له څلورو تر اوو کلونو بند محکوم شوي. دغه ټول محکوم شوي کسان د بلاروس د حکومت د اپوزیسیون په مدني کمپاینونو کې برخه لري چې د بشري حقونو نړیوالو ډلو دوی سیاسي بندیان بللی دي. دغه حکمونه پرون سه شنبه د تړلو دروازو تر شا د دوه اونیو تر محاکمې وروسته واورول شول. دا د بلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو د ځپلو د لړۍ وروستۍ هڅه ګڼل کیږي. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه ښه مخته ځي. اورزلا وندرلین پرون سه شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او اروپایي کمیسیون د مشرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل
If we continue like this we have confidence that we will be able to say
کدا لړۍ دغه سروانوي داډای چې کولای سو په آرام سوچ پر خپل خلکو بندیزونه کم کړو. د دې پرمختګ پر ثبات باید تمرکز وسی. یو مهم مورد چې اور باندې بحث وسو د کوچنیانو واکسین کول دي. د اروپای ټولنې د درملو اداره هغو ماشومانو ته دا واکسین تصویبوي چې عمرونه یې د 12 او 15 کلونو ترمنځ دي، چې له دې سره د دوی واکسین کول ممکن کیږي.
د میرمن واندرلین په خبره ده د اونۍ تر پای پورې به د اروپای ټولنې غړو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین 300 میلیونه ډوزه ورکول شي، او د جولای میاشتې تر پای پورې به د دې ټولنې 80% په خومره کسانو ته واکسین برابر شي. که چیرته غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د خبرونې په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست واربیا له وسلوالو طالبانو د اوربند او د افغان ځواکونو په وړاندې د حملو د بندولو غوښتنه کړې. راس ویلسن په عین حال کې له طالبانو غوښتي چې د ملکیانو په وړاندې هم خپل تاوتریخوالی ودروي او د سولې له لارې د مذاکرو میز ته حاضر شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پایله د ناامنیو او جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل
د یو زرو سلور سویم کال نه شروع تر اوسه شاوخوا شپږ زره کورنۍ بې ځایه سوي دي. د جګړې او د ناامنۍ له کبله په بېلابېلو ولایاتو کې لکه بغلان، لغمان، هلمند، کندهار او ځینې نور ولایاتو.
شغلی انصاری وایي سږ کال د جګړو له کبله له 11,000 بې ځایه سویو کورنیو سره د وزارت لخوا وړ مرستې سوي دي. بلخوا په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر او سرپرست له طالبانو غوښتنه کړې چې اوربند ته غاړه کښېږدي. راس ویلسن پرون په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د افغان ځواکونو او ملکي افغانانو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي. شغلی ویلسن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جګړې پر ځای دې د سولې لپاره د مذاکرو میز ته راسي. راس ویلسن د کورنیو چارو وزارت د موین صدیق صدیقی د یو ټویټ له بیا خپرولو سره دا خبره کړې چې په لغمان کې تر سختې جګړې وروسته ځینې نجونې په عکسونو کې ښکاري چې د کانکور ازموینې ته ناستې دي. په تیرو څو ورځو کې د لغمان ولایت تر څنګ د افغانستان له ګڼو ولایتونو د جګړو راپورونه ورکول سوي دي. د وسلوالو جګړو تر څنګ په افغانستان کې په هدفي وژنو کې د ځینو چارواکو، فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو وژنې هم زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د شمیرو پر اساس د 2020 میلادي کال له سپتمبر څخه د روان میلادي کال تر میاشتې پورې د بشري حقوقو ولس فعالان په افغانستان کې وژل سوي چې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون پکې نختنه خبريالان هم شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اطلاع رسونې مسؤل محمد رضا جعفری پرون ازادي رادیو ته وویل
هدفی وژنو د ملکیانو د قربانی کولو ترڅنګ په هیواد کې د ویرې او نهیلۍ فضا خپره کړې ده. له بده مرغه د دغسو حملو عاملان نه پیژندل شوي او نه مجازات شوي دي. په دې برخه کې د حکومت ځواب هم قناعت ورکوونکی نه دی. د افغانستان د سولې او جګړې ټول ښکیل لوري د خبریالانو، مدني او د بشري حقونو د فعالانو او ملکیانو په وړاندې مسؤل دي.
په افغانستان کې د امنیو پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوي او د سپتمبر تر 13 دوام کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون سېشنبه وویل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په منظم ډول روان دي. د ویلي ناټو تړون پاینې حل کې له افغانستان سره خپل شراکت او د همکاریو دوام ته ژمن دی. بلخو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ویلی وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پایله شاوخوا 6000 کورنۍ د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي. جګړو پر انسانانو سربیره پر مرغانو هم اغیز کړی. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغلته د مسافرو مرغانو شمیر کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
جګړې کې یوې خواته انسانانو ویرولي خو بلې خواته حیوانات، ځناور او حتی مرغان هم ویرولي او ترهولي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي هغه مسافر مرغان چې غزنی ته براتلل اوس نه راځي، لامل یې جګړې دي. د دوی په خبره دغو مرغانو اوس د خپل د سفر لارې چپې کړي او میش ځایونه یې نور ټاکلي دي. 55 کلن محمد ولی په غزنی ښار کې مرغان پلوري. دی وایي دلته که اوس د جګړو له امله مسافر مرغان نه راځي نو له دې امله د سوونو کسانو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی.
جنګونه خو نو هر شي ته زارار دی، پوه شوې؟ جنګ چې دی هر شي ته پرنده ته هم زارار دی. دا توپونه او دا چې دي دا مثال خدای باندې بد تاثیر کو په غرو په هغه کې ربای نه وړي، پوه شوې؟ نو لکه انسانانو ته چې دی حیواناتو ته هم دست دی.
د دغو مرغانو د میش ځایونه په ناور، خوجه عمري، جغتو، اندړ، مقر، قرباغ او ځینو نورو ولسوالیو کې دی چې د دغو ولسوالیو زیاتې سیمې اوس له جګړو سره مخ دي. هجران احمد بیا 13 کلن زلمی دی. دی هم په غزنی ښار کې د قفسونو او مرغانو پلورلو دوکان لري. هجران احمد وایي له څو کلونو څخه مرغان لږ شوي وو خو په تیرو دوه کلونو کې بیخي ورک شوي دي. هیڅ ډول مرغان غزنی ته نه راځي ځکه اوس جګړې زیاتې شوي دي.
په دګنګو کې په دګنګو کې بچې ورک شوی ده. په خصوصا په دوه کال کې بچې ورک شوی ده. هغه رښتیا ده دا جنګ مان کې کېږي. دا توپونو کې او ونونو کې دښتې کې خورې هغه ټول ورک شوی ده. اوس وخت ډېر وو، اوس بچې نشته.
خو د غزنی سیمه چارواکي بیا د جګړو تر څنګ پرله پسې وچکالۍ هم دغه ولایت ته د مسافرو مرغانو د نه راتګ دوه لاملونه ښیي. په غزنی کې د چاپیریال ساتنې ریاست مشر حکمت الله مهران هم وایي دلته غزنی ته د تیرو کلونو په پرتله د مسافرو مرغانو په راتګ کې څو چنده لږوالی راغلی دی. د مهران په خبره دغه مرغان د وطن ښکلا ده خو دغه ښکلا ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده. موږ ورته اندېښمن یو.
عمده عامل یې په مرکز ولسوالۍ کې په دوامدار شکل باندې جنګونه دي چې په پرندګانو او د الوتونکو مرغانو باندې بد اغیزه کړې او د دوی مسیرونه تغییر کړي دي.
په دغو مسافر مرغانو کې زرکې، زاڼې، توتکۍ، هیلۍ، چاړې، سایرې، ګلسران، مړزان، خړېړکې، جلان او داسې نور هغه مرغان دي چې په پسرلی کې غزنی ته سفر کوي او په مني کې بیرته له خپلو نوو زیږیدلو مرغانو سره یو ځای تودو سیمو ته ستنیږي.
ژوند جوان
تریکا پولیس وجو سمیلی
فکر کو سیستم هدا کې فکر مریض راغی
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې د لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
سمیمون په مرتب کې د باران لپاره پناین سمون په زمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په هدف د 15 اسلامي هیوادونو له فتوا هرکلی وکړ. دغه وزارت ویلي چې د ترکیه، اردن، فلسطین، عراق او لبنان دنیا عالمانو په یوه ویډیویي کانفرانس کې دا فتوا ورکړې ده او د افغانستان روانه جګړه یې ناروا بللې. طالبان بیا دا فتوا یو اړخیزه بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوټلو په پیل سره د ملکیانو په مرګ شوبله کې زیاتوالی او د جګړې شدت د یو شمیر هیوادونو د دینی عالمانو خبرګون. د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان دینی عالمانو په ویډیوي کانفرنس کې په افغانستان کې د طالبانو لوري روانه جګړه ناروا او بلل او لدی ډلې وغوښتل چې د ملکی کسانو مرګ شوبله ودروي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت بیان ګران هیواد د دې کانفرنس په اړه سې شنبه ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې د جګړې د ناروا بللو او د سولې د عاجل تامین په سلسله کې د اردن، فلسطین، ترکیه، عراق او لبنان دینی علماو په یو کانفرنس کې د ګډون په وسیله د افغانستان سوله باندې په تمرکز سره افغانستان کې جګړه ناروا وبلله، د افغانانو وزل او د افغانانو قتل د طالبانو په واسطه حرام او ناروا وبلله، او د عاجل سولې تامین او پایدار او سراسري
له دې وړاندې هم یو شمیر اسلامي هیوادونو په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او محکوم کړې وه. یو شمیر افغان دینی عالمان هم په دې باور دي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې دوام ته هیڅ بهانه نشته او د طالبانو له لوري په بریدونو کې د افغانانو وژل دینی توجیه نه لري. دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت:
ذات البینی جنگ ده، خو اسلام دل لحاظ نه سوچ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وی اقرار به لسان او تصدیق قلب کی مال غاوینه ده. ذات البینی جنگ ده او ده جنگ رسته نه ده، بار بار علما ولی ده مونږ ده دو طرف نه ده وختونه لرو چی آتش بس وکي دایمی.
خو طالبان به خپل جګړه په افغانستان کې جهاد بولی او وایي چې دا جګړه د اشغال د پای ته رسیدو لپاره ده. د دې ډلې وایي چې بیولا مجاهد په افغانستان کې د جګړې په اړه د 15 اسلامي هیوادونو وروستۍ فتوا ته اشاره سره وایي دغه فتوا د افغان حکومت په غوښتنه ترسره شو او په همدې دلیل بیا ارزښت ده. ښاغلی مجاهد وایي ورکړل شوې فتوا د شریعت خلاف او یو اړخیزه ده. دغه فتوا په داسې حال کې صادرېږي چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی چې ډېری قربانیان ملکي کسان دي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پاوز د سقوط شوی هلیکوپټر په اړه د سیمې ته د ولسی جرګې د حقیقت موندنې پلاوی راپور ترلاسه کړی. په دې راپور کې راغلی چې دا هلیکوپټر د ایران لخوا پر جوړ شوی راکټ وشتل شوی. تفصیل زموږ د خبريال په راپور کې.
د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوز د نسکورې شوی هلیکوپټر په اړه د ولسی جرګې د حقیقت موندون کې پلاوی راپور. دا راپور 15 پاڼې لري او یو کاپي ازادي رادیو ترلاسه کړې ده. په راپور کې د ملي دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو او د غشان سیمې ته د تللي پلاوی د بحثونو پایله ښیي چې د افغان پوز هلیکوپټر د علیپور اړوند کسانو لخوا وشتل شوی. په دې راپور کې د هغې وسلې په اړه هم معلومات شریک شوي چې په وسیله یې د 1399 کال د کب په 20 د شپې نږدې 12 بجې د افغان پوز یوه هلیکوپټر نسکوره شوه. راپور کې راغلي هلیکوپټر د انتنونو سیمې په 3 کیلومتره واټن کې د یو داسې راکټ په وسیله وشتل شوی چې د ایران ساختو له لرې کنټرول یې ده، کوم چې حرارت او سیګنال هم څارلی شي. د ولسی جرګې د ملي دفاع او د حقیقت موندون کې پلاوی غړی مرسل نبی زاده ازادي رادیو ته وویل د راکټ د روسیې کانګرس توغندې ته ورته دی، خو چین، ایران او جاپان هم جوړ کړی دي.
په دې کې هیڅ شک او شبه نشته دی چې دغه راکټ ATGM انټی ټانک ګایډډ میزایل چې دا د ایران د خوانه ورکړل شوی و، ځکه چې مخکې هم د ایران د خوانه دغه یو میزایل ورکړل شوی چې په هلمند کې پیو تیاره وشتل شوی و، او اوس بیا هم د علیپور مکمل حمایت او ملاتړ ایران کوي، دا هم د هغوی طرف نه ورکړل شوی.
خو محمد حسین توانا چې ځان د علیپور ویان پیژني دا خبره نه مني. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې دا د حکومت یو دسیسه وبلله. د ولسی جرګې د راپور په پایله کې دا هم لیکل شوی چې دوی ته د ملي دفاع وزارت لخوا د راکټ د معلومېدو په اړه مبهم معلومات ورکړل شوي. خو د نړیوالو مرستندویو همکارانو څېړنې ښیي چې دا راکټ ایران جوړ کړی او ای جی ټی ایم نومیږي. بلخوا بیا د ولسی جرګې د ملي دفاعي او د حقیقت موندون کې پلاوی بلغړی علي اکبر جمشیدی د دې قضیه پر لا خې څېړنې ټینګار کوي او زیاتوي دا باید معلومه شي چې آیا دا راکټ رښتیا هم همدا ډول دی او کنه.
هلیکوپټر اردوی ملي کې
د ملي دفاع وزارت د نسکور شوې هلیکوپټر موضوع پاره چې هلته زموږ یو شمیر پیلوټان شهیدان شول اړتیا لیدل کېږي چې پاره یو بشپړ تخنیکي او غیر سیاسي څېړنه وشي څو روښانه شي چې دا الوتکه په کوم ډول وسلې وشتل شوې او ولې د ملي اردو نورې الوتکې چې د دې هلیکوپټر ملاتړ یې کاوه اجازه ورکړي چې دا ډول راکټ د شپې پر یو لس نیمو وتوغول شي او یو هلیکوپټر نسکور کړي.
د ولسی جرګې د حقیقت منتون کې پلاوی پر راپور کې لدی پرته یادونه شوې چې د علي پور اړوند غیر مسؤول وسلوالو د زیکو 1 بی ام 1 او د دوه اتیا راکټ په وسیله دولتي ودانۍ په نخه او زیان ورسولې. همدارول پر راپور کې یادونه شوې چې غیر مسؤول وسلوالو د امنیتي او دفاعي ځواکونو دوه اتیا میله وسله شپږ هموي ټانکونه اتر رینجر او نور توکي له ځان سره وړي خو لدی وسلوالو بیا لس ډوله بیلابیل موټر شپږ رینجر او دوه هموي ټانکونه بیرته نیول شوي. د ولسی جرګې حقیقت موندون کې پلاوی هلته له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هر ډول نخدي مسؤول علي پور بللی او د غیر مسؤولو وسلوالو په بې وسلې کېدو او د افغان ځواکونو په لیکو کې د جذبېدو غوښتنه کړې. دې راپور کې همدا ډول د بېسودو د ملي امنیت مدیریت په کمکارۍ تورن شوی او عدلي او قضایي ادارو ته یې د سپارل کېدو ویل شوي او تر خوای هلته د ملکیانو په وژنه د تورنو کسانو د محاکمې غوښتنه شوې.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
اوس برا شو دي ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او لیکنې خپرې کړې اسمت ساروان ته بغوښ شو.
د استرالیا له لوري په کابل کې په موقتی ډول د خپل سفارت د بندولو پر اعلان غنول ویډیو ورسپانو او رسنیو لیکنی خبري کړې دي. د بریتانیا ګارډین ورسپانې بیا د دې خبر د خبرولو ترڅنګ لیکلي چې د استرالیا له اعلان سمدستي وروسته د دې سفارت امنیت ته ګمارل شوی افغان ساتونکو د مرستې غوښتنه کړې ده. ګارډین لیکلي هغه افغان امنیتي کارکونکي چې په کابل کې د استرالیا د سفارت امنیت ساتي وایي چې د فارت د بندولو په اړه د استرالیا ناڅاپي اعلان دوی په میدان پیښې دي. استرالیا د سه‌شنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به د جمعې په ورځ په کابل کې د خپل سفارت ودانۍ بند کړي. د استرالیا صدر اعظم اسکات موریسن وویل په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو او استرالیایي ځواکونو له وتلو سره به امنیتي حالات غیر یقیني شي. ګارډین ورځپاڼه وایي په کابل کې د استرالیا د سفارت څلور افغان امنیتي کارکونکو د نورو په استازیتوب د دوشنبې په ورځ د استرالیا له سفیر سره ولیدل خو سفیر په دې اړه ورته څه ونه ویل چې د سفارت د بندولو اراده لري. د ورځپاڼې په باور طالبان عموما هغه کسان په نښه کوي چې له بهرنیانو سره یې کار کړی وي. خو په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم پرون سه شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دوی له بهرنیو ډیپلوماټانو سره کار نه لري او ضرر به ورونه رسوي. نعیم دغه راز ویلي چې نه یوازې ډیپلوماټان بلکې د بشري مرستو مؤسسې به هم خوندي وي. د افغانستان په اړه د ډیپلوماټ خبرونه د ویلي کني سرلیک داسې لري: له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا لپاره څه معنا لري؟ تر دې سرلیک لاندې لولو: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ممکن نه دي امنیتي ګواښونه وزېږوي خو ورسره جوخت به اقتصادي پایلې هم ولري. له کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي د منځنۍ آسیا هیوادونو چین او یو شمېر دورو ته اندېښنه پیدا شوې چې د افغانستان حالات به خراب شي او دا هیواد به بیا د تروریزم پر ځای بدل شي. ډیپلوماټ خبرونه هم دې موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا مسأله په سیمه کې د ژورې اندېښنې سبب ده. د ډیپلوماټ په باور په افغانستان کې د بیلابیلو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د ګټو پر سر سیالي او د افغانستان په حکومت کې د بیلو اړخونو ترمنځ اختلاف او له دې سره په یو وخت د طالبانو پیاوړتیا هغه انډول ته بل قوه خطر پېښوي چې د امریکایي پوځیانو حضور رامسته کړی وو او دا به بهرنیو لوبغاړو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو جیوپولیټیک یا اقتصادي ګټو په خاطر د خلا د ډکولو هڅه وکړي. خو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وضعیت ډیر اغیز لرلی شي ځکه چې دا هیوادونه افغانستان ته ډیر نږدې پراته دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. سپینې ماڼۍ او کرملن دا اعلان داسې وخت وکړ چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا زیاته شوې. د جو بایدن ادارې د روسیې لخوا د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر زندانی کېدو انتقاد کړی او روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنې تورن کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه په جنیف کې سره ګوري. دا وخت له رسیدو وروسته له ولادیمیر پوتین سره د ولسمشر جو بایدن لومړی رسمي کتنه ده. پرون سه‌شنبه دواړو هیوادونو په جلا اعلامیو کې دا خبر داسې مهال ورکړ چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر ترنګلتیا زیاته سوې ده. سپینې ماڼۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا او روسیې رهبران پر یو لړ پراخو او مهمو مسایلو بحث کوي، ځکه امریکا له روسیې سره په اړیکو کې د ثبات د احیا غوښتونکې ده. بلخوا کرملین په جلا اعلامیه کې ویلي په دغو بحثونو کې به د روسیې او امریکا د اړیکو د پراختیا لیدلوری، د ستراتیژیک ثبات ستونزه، د نړیوالې اجنډا موضوع او د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه دغه راز نور مسایل شامل وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په مارچ میاشت کې ویلي وو دی باوري دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل دی. دا څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د خرابوالي د ژورتیا سبب شوی وي چې ورپسې مسکو له واشنگټن څخه خپل سفیر د سلا مشورې لپاره وروغوښت. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اول وار لپاره په اپریل میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د دواړو هیوادونو تر رهبرانو د غونډې جوړېدو وړاندیز کړی و. هغه هم داسې وخت چې د خپل ولسمشرۍ دورې په لومړیو دریو میاشتو کې څو وارې د روسي چارواکو پر خلاف د بندیزونو ولګول. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې د دواړو ولسمشرانو د راتلونکي میاشتې د غونډې پر جزئیاتو کار کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جاک سالیوان د خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره په کتنه کې د دواړو ولسمشرانو د دې غونډې په باب خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ په وار وار ویلي چې له روسیې سره د پایداره او د اټکل وړ اړیکو غوښتونکې ده، خو هممهاله یې ولادیمیر پوتین او روسیه د امریکا د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن کړي او ویلي دي کرملین د هکرانو د حملو تر شا دی، خو روسي چارواکو دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د جو بایدن ادارې دغه راز د کرملین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی پر نیول کېدو او زندانی کولو انتقاد کړی دی. دغه ادارې په افغانستان کې پر امریکایي عسکرو د حملې لپاره طالبانو ته د انعامونو د ورکړې خبره هم کړې ده. جو بایدن او ولادیمیر پوتین مخکې هم سره کتلي، خو لکه چې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې ښاغلی بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، دا یې له هغه سره لومړی کتنه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین ته زیات پام اوښتی، استرالیایي څېړونکو د دې وبا د مخنیوي لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي. دغه درمل د واکسین له اغېزمنتوب سره هم مرسته کوي. عصمت څاروان او د موضوع تفصیل.
په استرالیا کې څېړونکو له کورونا وایرس سره د مجادلې لپاره دوه ډوله درمل جوړ کړي دي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې په دغو درملو کې یو ډول یې باید مخکې تر دې چې څوک پر کورونا اخته شي استعمال شي. دا درمل د کورونا وایرس د واکسینونو له اغېز سره مرسته کوي. بل ډول درمل په کورونا وایرس له اخته کېدو وروسته وخت لپاره دی. د استرالیا د QIMR انستیتیوت وی له پراخواز مشتونو وروسته د تایید په صورت کې به دا درمل په اتلو سو میاشتو کې وړاندې شي. دا درمل د انسان په بدن کې هغه حجرې په نخښه کوي چې د کورونا وایرس په وړاندې عکس العمل شي. د دې څېړنې نتیجې په نیچر سل ډیسکوري تحقیقي ژورنال کې خپرې شوې دي. د چیرنې سر چیرونکی سوتا رای وای لومړنی درمل پر وایرس ته اخته کېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی او باید مخکې تر دې چې یو څوک په دې وبا اخته شي وی خوري. د زیاتوي دا درمل د واکسینونو د اغیز له زیاتولو سره مرسته هم کوي. دوهم درمل په حجرو کې د وایرس د خپرېدو مخه نیسي. تر اوسه پورې د کورونا پر ضد ګڼ واکسینونه جوړ شوي چې د ځینو اغېزمنتوب تر 90% پورې دی، خو د ځینو بیا تر دې لږ دی او میلیونونو کسانو ته ورکړی شوي دي. لدې کبله استرالیا سیړونکو باور لري چې د واکسین د لا موثریت لپاره درملو ته هم اړتیا ده. د استرالیا سیړونکو مشر سودار رای وای د دوی د ټیم له لوري لومړی درمل د انسان د حجرو لپاره د یوه قلف رول لري، یعنی وایرس نه پرېږدي چې حجرو ته ننوځي. استرالیایي څېړونکي وایي چې دا درمل یې وروسته له دې جوړ کړل چې یوه نوې او ناپېژندل شوې طریقه یې کشف کړه چې کرونا وایرس له هغې لارې د انسان بدن ته داخلېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
اوریدونکو د ماخام لوو بیا د سهار تر و بجو په همدې صفه د امریکا غاګ آشنا رادیو درته خبرونه لري. له دې سره ورو ورو د دغه خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د سهار اته نیمه بجې شپې په مکړې د خبرونو لنډیسته جمهوری ریاست وای په ملي جنترۍ کې د هندوانو او سکانو د فرهنګي ملي ورځې په نوم د یوې ورځې نومول د دغو قومونو کلتوري ارزښتونو ته درناوی څرګندوي. ولسمشر پرون له هندوانو سره په کتنه کې اړوندو ادارو ته امر وکړ چې د داسې یوې ورځې په نومولو کار وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خیریه کارکوونکې د موندنې لپاره یو وار بیا خپله غوښتنه تکرار کړه. دغه سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي هغه کس ته به څه باندې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورکړي چې معلومات یې د سیدنی مایزل د موندنې سبب شي. دغه میرمن په کندهار کې په 2008 کال کې له خپل موټر چلوونکي سره لادراکه شوه. د ننګرهار چارواکي وایي چې سږ کال به په دې ولایت کې د غنمو 2 لک ټنه حاصلات راټول شي. د والي ویانا تولا خوګیاڼی وایي چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل دا دی چې پر بزګرانو په زرګونه ټنه اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون سه شنبه په یوه دوستانه مسابقه کې 3-2 په وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه. په پام کې دا راتلونکي اونۍ د افغانستان او سنگاپور ټیمونه هم خپلو کې مسابقه ولري. د ایران دولت ویان وایي هیلمند دی چې تهران به ډیر ژر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 کال اټومي موافقې پر بیا برحاله کېدو موافقې ته سره ورسیږي. د بلاروس مخالف سیاستوال پاول سیفارینیتس د عمومي ناکراریو د تنظیم په تور په 2 کاله بند محکوم شو. او د اروپایي کمیسیون مشره وایي د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزې ښه پرمختګونه کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ او انټرنیټ کاروئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. دغه خبرونه هلته په تفصیل لوستلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. ګڼ شمېر مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. ولسمشر غنی پرون د سکانو او هندوانو له استازو سره په ار کې د لیدو پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د افغان هندوانو او سکانو په نوم د یو ملي فرهنګي ورځ ونوموي. په دې غونډه کې له هند راستنې شوې یو شمېر کورنۍ هم وې. په دې وروستیو کې د هندوانو او سکانو 30 کورنۍ له هند بیرته افغانستان ته ستنې شوې. دا چې ولسمشر له دغو کورنیو سره نورې څجمنې کړي، صفي الله ستانکزي په همدې اړه په مشرانو جرګه کې د سکانو او هندوانو له استازي انارکلی هنریار سره مرکه کړي.
مونږ د ولسمشر سره ملیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوې دي، هغوی سره شفقت او کوزین مرستې هم په تیرو ورځو کې وشوې. د ولسمشر د هدایت په اساس نقدی مرستې هم دوی سره وشوې. او خاطه ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته یې هدایت ورکړه. چو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا او چې یو مرکز ایجاد شي ته چې د افغاني هندوان او سکانو په حق لري سرجو کې تحقیق او کریسرنیو کې تاسو مونږ یو منبع لرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیر وختو کې تیر شوی دا متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په اړه یو سند موجود نه ده. بیا ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ ترڅو چې دغه مرکز ایجاد شي او دغه مېره مرکز مکمل دغه د افغانستان دغه دورې په اکل او خاص څنګه د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند د په هر لپاره افغانستان کې ولرو.
او بل دی د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راتوي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مون وکړو خو د ولسمشر لخوا ډېر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتري تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ولمانځو دا ډېر مرسته کوي د دې په خاطر چې زموږ ځینې هیوادوال زموږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهېږي پرته د دې نه چې دا کولی شي چې دیو ډېر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولی شي چې ډېر یعنی ښه تاثیر ولري او زموږ ټول خلک زموږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درج کیږي او کال کې به دا یو ورځ دغه ورځ به ولمانځي.
مننه سناتور صاحب. اداره ته وایي چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15مه یو خونړی برید د کابل په ګوردواري باندې وشو. لږ تر لږه 15 کسان هلته ټول ملکیان وژل شول او ځینې نور هم ټپیان شو. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان د سکانو او هندوانو ګڼې کورنۍ هندوستان ته کډوالې شولې. اوس ویل کېږي چې بیرته د دغو کډوالو له ډلې ځینې راغلي دي هلته په هندوستان کې مشکلات ورته و او سم مراقبه ترې نه ده شوی. بیرته دوی افغانستان ته راغلي دي. آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی بیرته راغلي؟
مننه. کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیښې شاید وو چې مستقیم تارګیټ شو که نه په افغانستان کې په 3 کاله جګړو کې خاصتاً 40 کاله کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیښو کې قرباني ورکړي دي. خو دا هغه دوه حادثې وو چې مستقیم مونږ تارګیټ شو. په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیښه وشوه هغه پیښه وه چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو، ښځې، نارینه، سپینګیرې، حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه. دا باعث شو یو مسله دا وه چې هندوان او خاصتاً سکان اکثریت په دغه ګرودواره کې اوسېدل. یعنی ګرودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي، هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي کوو. کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګرودواره نه نه وو یا د سان کې و باندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو. هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي. یعنی تقریبا د 100 نه ډیر کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا. کنه دغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې وو د رواني تاثیرات خپل لري. دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو. یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی. یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري، خاصتاً هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته. اول تم د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري، خپل ستونزې لري، مشکلات لري او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه لري شي هم تاثیرات لري. او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب؟ څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته؟
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو او دې نه ډیر نور هم پراته کې دي. یعنی راځي پراتلون کې او نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شاهدان هم اوسو چې هیواد ته راستون کېږي. خو د امنیت په هکله کله چې هغه پیښه په ګرودواره کې وشوه هغې نه مخکې هم امنیتي تدابیر وو خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بے غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې سل افغانۍ عاید هم نه لري اوسیږي داسې حادثه وشي. خو حادثه وشوه، هغې نه وروسته په د وزارت داخله په چوکاټ کې خاص تشکیل او ولسمشر هدایت ورکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګوردواره امنیت تامین شي او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري، یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دغه تدابیر جدي دي او دا دوام لري. هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده، ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین لري او کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسیږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي.
په مشرانو جرګه کې د سیکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریار و چې له دوی سره د ولسمشر د پرونی یوجمنو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که تاسو چیرته زموږه په خبرونو او دغه راز په خبرونو نظر لرئ، زموږه پیغام ثبتونکي ماشین ته زنګ وهئ. شمیرې دي 0000 4 8 6 6 بل شمیره ده 0000 23 63 یو شپېته. له همدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته رسیږي. اونیس پروګرام ور را رسېدلی دی. ستاسو خپل پروګرام دی آزادي او اوریدونکي چې په ترڅ کې ستاسو په غږ سبچوي پیغامونه دي او په دې پروګرامونو کې هڅه کیږي چې ستاسو سیمه ییزو ستونزو ته د حل لارې هم پیدا شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګډه به سره واورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه ده چې موږ غواړو د همدې خبرونې لارې تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هله لرو چې ټول مسولینه هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم تاسو پیغامونه دی پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې تاسو نور پیغامونه هم چې د تیرونې په ترڅ کې مو راستولي په ګټه سره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج دوله سوالی د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد ز د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي، نو ډاکټران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل تبې قیمتونو باندې حسابوي، ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای. نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې دوائی هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې زه دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوانه مشکلات سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې په دې حالاتو کې یو مریض ته 3000 د 2000 روپو یو پن جوړی یار ډاکټر ورکوي د خپل تبې ریټونه دی. ور سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته ځانګړي سلامونه ومنم. زه نقیبالله مشهد کابل نه فون ته یو محصل یم. د ښاروالۍ د جبهې څخه ډېر هرکلی کوو چې دغه دوکانونو مخکې چې دا خپل سودا ویږدي چې دغه ایسته کړي. په دې خاطر چې په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، ورته بلې ورځې نفوس ډېرېږي او شپېته کړي دي. په دې خاطر چې موږ کله یو ځای ځو موټره ډېر د سیند سره مخکې کړي دي او موږ لاربندې بېخي ډېره شوې ده. موږ شاوې چې دا هیله کوو چې دغه عامه تاسیسات چې فرق کړي غیر قانوني ډول جوړ شوي دي او دا هم ایسته کړي او دوکانونو د مخ ته ښار هم ایسته کړي. مننه. السلام علیکم.
نورغانو زم د هلمند له واشیر نه اولن د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته ښایي سلامات او هیله وړاندې کوم. زما غوښتنه د ازادي راډیو څخه چې موږ پیغام تر مسؤلینو ورسوي دا چې هلمند ولایت له تیرو دوه میاشت کړی چې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی. نو ډېر خوشحال هلمند ولایت کې محصرات تقریبا